السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ز سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم افغاني سری مشتي ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه د طالبانو د حکومت اړوند باختر اژانس خبر ورکړی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری مشتي مشر مولوي متي الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګین آی ته وسپارلې د طالبانو حکومت تر دې وړاندې له ترکیې او سوریې دواړو سره د زلزله ځپلو د لاسنیوي په موخه 15 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړې وه په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3 زرو اوښتی او د ملګرو ملتونو بشري چارو اټکل کړی چې مرګ ژوبله به 2 برابره وي په دغو هیوادونو کې لا هم تر خاورو لاندې د بند پاتو کسانو د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي رویټرز اژانس ویلي په دواړو هیوادونو کې د زلزلې د قربانیانو شمېر له 3 زرو څخه اوښتی دی دې ډله کې نږدې 1.5 زره په ترکیه او له 3.5 زرو ډېر په سوریه کې مړه شوي دي په غازی انتیب ښار کې نن یوه 40 کلنه میرمن یوه اونۍ وروسته تر خاورو لاندې ژوندۍ راایستل شوې او په قهرمان مرش کې هم ژغورونکو په یوه ودانۍ کې له دریو بندو پاتو شوو مور لور او نوي زیږېدلې ماشوم سره اړیکه ټینګه کړې ده د ژغورنې له عملیاتو سره هم مهاله ژغورونکو ډلو او ځایي اوسېدونکو ویلي چې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره له ورانو شوو ودانیو او سوداګریزو ځایونو د غلا پېښې ډېرې شوې دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي له لوټمارانو به جدي حساب کتاب وشي د ترکیې په ځینو ښارونو له هغې ډلې مالاتیا او هاتای کې هم ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله او درانه مالي تاوانونه اوښتي دي د سالنګ لوی لار د واورو او طوفانونو له کبله د باروړونکو موټرو په مخ بنده شوې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل چې مسافروړونکي موټر پر دغې لار له چینونو سره تګ راتګ کولای شي هغه زیاته کړه چې د سالنګونو شاوخوا 15 کیلومتره سړک له واورو او کنګلونو ډک دی د سالنګ په شمال کې له تیرې شپې راهیسې واوره وري او طوفانونه هم ورسره روان دي اټکل دا دی چې د ورځې په ترڅ کې به هم د واورې ورخت دوام پیدا کړي له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته غواګیست د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې نن یې د بشري مرستو 40 میلیونه ډالري بسته افغانستان ته رسیدلې ده دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه 40 میلیونه ډالر یو خصوصي بانک ته سپارل شوي دي تیره یکشنبه هم د افغانستان بانک کابل ته د 40 میلیونه ډالرو د بستې د رسیدلو خبر ورکړی وو تر هغې وړاندې څو اونۍ په کابل کې رپورټونه خپاره شوي وو چې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو بستې افغانستان ته نه دي رسیدلې د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي وو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د خاص پروازونو د نشتوالي په سبب د دغو بستو انتقال ځنډېدلی دی او د پاکستان په ندیرشو ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګزانیا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو په دغه کمپاین کې به د افغانستان پولې ته نږدې سیمو د افغان کډوالو کمپونو او په ملتان کې د پنجاب ځایي کوچیانو نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته کور په کور د واکسین څاڅکي ورکړل شي د جرمني جی پی اژانس ویلي دغه کمپاین وروسته تر دې پیل شو چې د پاکستاني چارواکو د شواهدو له مخې په لاهور کې د ګزانیا پیښه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې له دې ویروس سره تړلې وبلل شوه له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر راپور مدادی چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لکړو مداسې نخ کاری چې دوی د پراوان جون او خزو لګول شوی بندیزونه لري کریم پام دی آل کې ځینی افغان جونې لنړیوال ټولنی غواړي
نړیوال د خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وزن دی تر څو چې د افغان انجونو پر مخ محدودیتونه نه وي لري شي
د بشري حقوقو یو شمیر فعالان او شنون کې بیا د طالبانو سغدریزو ته پکتو وای
دغه سیاسي اسلام ورتوي دا فقط قدرت او سیاسي قدرت چې طالبانو د دین استفاده کوي متاسفانه د شریعت په نوم د اسلام په نوم ډیر څه دوی د خپل ګټو په خاطر استعمالوي
کابل خاریان وای له ورستیو سیاسي بدلونو راځي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ټول کور په پور چلوي
قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نشه کولای چې دغه قرض پیسې بیرته ورکړو ورته
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لکړنو داسې ښکاری چې دوی پر افغان جون او خزو لګول شوی بندیزونه نه لري کوي. دغه سازمان پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي طالبان هم دا ډول په ټولنه کې د خزو په وړاندې ځپون کې څرګندونې کوي چې هغوی د نارینه او تابع یا هم د دویم جنس په توګه معرفي کوي. اخوا یو شمېر افغان جون او خزی وایي په دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. جزئیات له امید زهیر مال اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د روان کډکیچ مسؤلیت د طالبانو په غاړه ده، ځکه دوی په خپل سختري زو کړنلارو د لوی ناورین دراتلو لپاره زمينه برابره کړې ده. دې سازمان پرون ناوخته په خپل راپور کې لیکلي هیڅ نخ کاری چې طالبان په افغان جونو خوځو لګیدلې بندیزونه لري کړی، ځکه د دې سازمان په باور طالبان خپل پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان په ښکاره د خصوصو پاړه داسې څرګندونه کوي چې دوی دویم جنس یا هم د نارینه او تابع معرفي کوي، په داسې حال کې چې د افغان جنو خصوصو د حقوقو خوندیتوب په ځانګړي ډول د زده کړو او کار پاړه د اسلامي همکارۍ سازمان او د نړۍ د اکثریت مسلمانو هیوادونو د مشرانو غوښتنې رد کړې دي. طالب ویاندویانو د دې راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو لګول شوی یو بندیزونو په افغانستان کې بشري ناورین ته هم لار پرانستې او لامل یې ډیر خیریه او بشرپاله مؤسسو په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي دي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغانستان لویه برخه نفوس له سباندې یو کال راهیسې د خوړو له نه خوندیتوب او خارځواکۍ سره مخ دی او 40 میلیونه خلک همدا اوس خواړه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په دوی ته طالبانو لخوا د لګول شوی یو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بیړنیو او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. د کندهار یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کول په دې معنی نه دي چې د اسلامي شریعت خلاف فعالیتونه دي اجرا کړل سي، بلکې دا د اوسني عصر ضرورت دی. نړیوال د خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وځنډوي تر څو چې د افغان نجونو پر مخ دا محدودیتونه نه وي لري شوي.
یو بل قبل میشته هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي تر هغه چې فشارونه زیات نشي طالبان به افغان جنو خصوصو سره تعامل ونه کړي.
د صورت کې هم
ټوله هیله درلوده چې طالبان بدل شوي او افغان جنو او خصوصو سره به ښه چلند کوي، خو دوی نه دي بدل شوي. 40 کال وړاندې چې پونجونو او خصوصو کوم ظلم کاوه اوس یې هم کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ګوندیانو او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو دوی لومړی په بشری ادارو کې د ښوونکو، روغتیایي او ملکی کارکوونکو په توګه د ښځو کاربندیز ختم کړي، پسې په ثانوي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو د تعلیم له مخنیوي لاس واخلي او په پای کې خپل ټول هغه بندیزونه چې د ښځو حقونه محدودوي لري کړي. د بشری حقوقو څار سازمان وایي د افغانستان د بشری حقوقو خوندیتوب نه یوازې اخلاقي اړتیا او قانوني مکلفیت دی، بلکې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، ځکه د ادارې له قوله دا هیواد تر هغه له سورو بحرانونو نه شي خلاصې دی چې ټول وګړي آزاد نه وي.
و امردل چې د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د طالبانو له ورستو اقداماتو داسې ښکاري چې دوی نه غواړي پر ښځو بندیزونه لیرې کړي. دغه سازمان په خبره طالبان خپل پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. په همدې ارتباط زموږ همکار اجمل تورمان د بشري حقوقو له یو فعال شنونکي او د پانتون له پخواني استاد پوهاند محمد بشیر دودیال سره مرکه کړې ده. ښاغلی دودیال، په سر کې په دې اړه چا اختیام طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي وویل
د خلکو سیاسي اسلام نوم ورکړی ده، یا زمونږ هغه ټول هغه شرعي احکام چې هغه قرآن محوره، حدیث محوره او د فقهاو د توافق وړ دي زمونږ عنعنوي اسلام، هغه د پلرو دینکو اسلام ده. خلکو هغه پېژندلي و، هغه ته احترام لري، هغه شریعت بالکل هیڅ مشکل نه لري. اما دغه چې سیاسي اسلام ورته وایي دا فقط قدرت ده او سیاسي قدرت ده چې طالبان هم د دې نه استفاده کوي. متاسفانه د شریعت په نوم، د اسلام په نوم ډېر څه دوی د خپل ګټو په خاطر استعمالوي. دا د ښځو حقوق دی، د مطبوعاتو ازادي، دا د ګوندونو جوړول دی، مظاهراتو جوړول دی، انتقاد کول، دا ټول په اسلام کې روا دي. د بشر حقوقو هم اعلان کړی دي. د دې نه بر علاوه د اسلام د بشر حقوق موږ لرو. د اسلام د بشر حقوق اعلامیه نشر شوې وه، ټول اسلامي هیوادو پرې باندې توافق کړی ده. په هغه کې هم دغه ټولې ازادیګانې شته دي، دوی حتی هغه هم نه مني متاسفانه.
دوجیال صاحب، دغه سازمان ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان خپل پلانونه بدل کړي، آیا ستاسې په اند رښتیا هم داسې نه ښکاري چې دوی د خپل لیدلوري په خپلو کړنلارو او خپلو کړوړو کې بدلون راولي؟
له قراینو او د نخو نخانو او د روزانه چې موږ ګورو د طالبانو سیاست د دوی عمل د دوی کړو چې موږ ګورو، دوی د خپل ډیر خشن برخورد د افراطیت دغه چې خلک نیسي، خلک بندیانوي، دا ډېر زیات تشدد کوي. دی نه موږ ګورو چې داسې کوم پرنامه او پلان نه لري چې دوی به لږ اعتدال خواته راشي، دوی به هغه واقعي اسلام ته راشي، دوی به د قرآن احکامو او زموږ د مبارک پیغمبر احادیثو ته به تابعیت وښي. دا نه ده، دا عیناً هغه بوکو حرام په سودان کې او د داعش په نورو ملکونو سوریه په دې کې کوم ناوړه اعمال چې کړي دي، دوی هم هغسې اعمال ترسره کوي او دا شلو حیران پاتې.
څه فکر کوي دودیال صاحب، آیا نړیوالې ټولنې د طالبانو د کړنو د بدلیدو لپاره تر اوسه پورې هغه لازم فشارونه په دوی نه تي راوستي؟
دا چې نړیواله ټولنه اوس داسې د حرکت کې یا سوای چې موږ فشار پرې راوړو، دا فشار په هیڅ صورت سره کافي نه ده. کوم فشار راوړی نه ده، هغه د تاسو ګورې مرستې را روانې دي، ډالر را روان دي، طالبان حمایه کېږي، روحیه ورکول کېږي، ملاتړ کېږي، د سیاسي لحاظه، د مادي لحاظه، او ملت تر پښو لاندې شو. که د نړیوالې ټولنې، که د امریکې د متحده ایالاتو، که د پیسو د جهاني صندوق دا کومکونه او دا حمایه دا ملاتړ نه وای، دوی به هېڅکله دومره په جرأت سره دا هر څه، دا حقوق، د بشر کرامت، دا باید نه تر پښو لاندې کول. اما ګورو چې هغه د تر پښو لاندې کوي، متاسفانه.
پوهان بشیر دودیالو د طالبانو د سخت دریځو په اړه او دا چې د بشري حقونو د څار سازمان کومه اعلامیه ورکړې، په دې اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې رادیو خپل ډیر اوریدونکي له نورو رسنیو لکه ټلویزیون او انټرنیټ سره ویشلي دي، چې د غږ تر څنګ تصویر هم لري. خو په افغانستان کې بیا ډېرې راډیوګانې د اقتصادي ستونزو یا د واکمنو شرایطو له کبله بندې شوې دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 40% راډیوګانو فعالیت درولی دی. د طالبانو تر واک ته رسېدو مخکې په افغانستان کې تر 300 ډیرو راډیوګانو خبرونې کولې. دا خبره د رسنیو د ملاتړ د مؤسسو د فدراسیون د مشرتابه پلاوي غړي او په افغانستان کې د صفمایا د جنوبي اسیا د خبرلانو د ټولنې مسؤول زیابومیا له اسمت څاروان سره په دې مرکه کې وکړه.
مخکې له دې چې جمهوریت سقوط وکړي، یعنی په 40 کلنه جمهوریت دوره کې، د نورو رسنیو تر څنګ د راډیوګانو تاسیس او د راډیوګانو ایجاد په خورا سرعت سره مخ په وړاندې روانو. په 13 کلو کې افغانستان کې 300 راډیو چینل او څلغه جملې څلیرویست دولتي سټیشن نو سنشرات کول په ولایتو په کابل کې مطابق نور خصوصي چینلونه و چې د مؤسساتو او یا هم د شرکتونو له خوا جوړ شوی و.
بومیسته په لدیش میره چې تاسو یې یادونه وکړی، یعنی 300 راډیوګانو څخه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اوس څومره راډیوګانې لا هم پاتې دي او فعالیت کوي؟
د طالبانو پر اتک سره او د جمهوریت په سقوط سره تقریبا 93% په شاوخوا کې راډیوګانو د بلا بلو عواملو په نتیجه کې سقوط وکاو او دا مهال موږ له یو سلاویا کمې راډیوګانې لرو چې فعالیت لري، یعنی د درې سوو وو چینلونو نه یو سلاویا چینل پاتې دي چې فعالیت لري، نور متبقي ټول سقوط شوي دي.
زیا بومیاو چې په افغانستان کې د رسنیو د اوسنی وضعیت په ارتباط له موږ سره خبرې کولې. البته د امریکا د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د آزادۍ راډیو سره ښاغلي بومیا وکړه.
د بیان آزادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وربشو کابل ته هلته د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي چې کورونی د طالبانو له حکومت په مشرۍ کابل ښاروالۍ لخوا د ښاروالۍ د ماستر پلان د پلي کېدو له امله تخریب شوي شکایت کوي چې تاوان یې نه دی ورکړی. ځینې نور بیا وایي دوی ته د کور د ورانولو په بدل کې دومره پیسې ورکړي چې بل کور پرې ګراو کولی هم نشي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ لخوا د ښاري ماستر پلان تطبیق دغه کورنیو نیوکې راپارولې چې کورونه د عمومي واټونو په مسیر برابر شوي او تخریب شوي دي. د کابل ښار اوسنکی حبیب الله وایي چې کورې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا تخریب شوی، خو په بدل کې لږې پیسې ورکړي دي.
دولت دا مسؤلیت لري په کوم سیمو کې چې د خلکو جایدادونه ورانوي تاوان په سمه توګه بیرته ورکړي. موږ کورونه په ډیرو پیسو جوړ کړي وو، ښاروالي اوس ته تاوان پیسې لږ راکړي دي، دومره چې ګروي هم نه ور باندې کیږي.
خو نوموړي دا ونه ویل چې د کور په جوړولو څومره پیسې لګولي او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي څومره ورکړي دي. د کابل ښار د چوره قمبر سیمه یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي روړو ته ویل چې ښاروالي ورسره د تاوان د ورکولو ژمنه کړې، خو تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړل شوي.
فرمولارو وای پیسې درکوم نه کور کړی دی نه پیسې راکړي دي. موږ دولت له دا خوښرو چې موږ ته د کور راکې زمين له دې وروره لګته امداد هم کړی را سره وکي. هغه دغه ګرځو وادي را سره کې وروره نه کور شته نه پیسې شته.
خو د طالبانو د حکومت په مشرۍ کابل ښاروالي وایي چې ډیرو دغه خلکو د خپل کورونو پیسې اخیستې دي. د دې ادارې وایاند نعمت الله بارک زیدي خلکو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
خانه‌هایی که در سر به تطبیق سرک های
شروعی هغه کورونه چې د سړک د جوړیدو په ځای کې دی د کابل ښاروالي لخوا استملاک کیږي. د خوشحال خان د جیم برخي د شیرپور سړک، د وزیر اکبر خان سړک، د خیرخانه د سړک کوتل سړک، د ټولو کورونو یو شمیر پیسې تر لاسه کړي دي. د یو شمیر خلکو چې کار یې تر پروسس لاندې دی هغه باید بشپړ شي او اسناد یې وکتل شي، او هغه کسان چې د میراث په برخه کې ستونزې لري د محکمې له لارې باید حل کړي. وروسته له هغې د کابل ښاروالي اجرات کوي.
ښاغلی بارکزی د خلکو د اندېښنو په اړه چې وایي د کور د تخریب په بدل کې کمې پیسې ورکول کیږي ویل هغو کسانو چې په شخصي ځمکو کورونه جوړ کړي وو هم د ودانۍ او هم د ځمکې پیسې ورکول کیږي. خو کومو خلکو چې په دولتي ځمکه کور جوړ کړی وو یوازې د ودانۍ د تخریب پیسې اخیستلی شي. مخکې بیا د کابل او مزار شریف یو شمېر ښاریانو د طالبانو د حکومت د ښاروالیو د فعالیت په څرنګوالي نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د دوی بودیجه د څلور لارو او ګلدانونو په تخریب او بیا جوړولو لګول کیږي او د خلکو لومړیتوبونه په پام کې نه نیول کیږي.
په کابل کې به تم شو. هلته د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې له بدو اقتصادي شرایطو کړیږي او خپل ټول کور او ژوند په پورونو چلوي. یو شمیر دوکانداران بیا وایي دا چې خلک له دوی پور کوي او په وخت بیرته خپل پورونه نشي پور پرې کولی، د دوی کار یې هم له ستونزو سره مخ کړی دی. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي تر څنګ د بیوزلۍ او بیکاري زیاتوالي خلک اړ کړي چې پور وکړي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. وشت کلن جلال د پلازمېنې کابل اوسیدونکی دی چې په پروانه صحیح سیمه کې اوسېږي. جلال وایي اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او په دې فکر دی چې څنګه خپل پورونه پرې کړي.
ستونزې ډېرې شوې دي، ورځ په ورځ ډېریږي او نه پوهیږو چې څنګه وکړو د مشکلاتو سره څه رقم حل کړو. یو د اقتصادي بخش دی چې د اقتصادي ورځ په ورځ ډیره خرابیږي. مونږ د اورو وریجو وسایل پیسې نه لرو، هغه هم چې د خوراکو، نو کله چې هغه د قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نشي کولی چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو.
یو شمیر هټیوال هم وایي دا چې خلک پورونه ډیر کوي او په وخت یې نه ورکوي د دوی کار یې له ستونزو سره مخ کړی.
او زما کاروبار هم ډیر خراب شوی دی، ځکه چې ټول سودا چې ورځ کوم 50% په قرض، 50% په نخته دی.
عمران د کابل په سلیم کاروان سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په میاشت کې کا پور وړي ورته پور راوړي.
نن کاروبار په د حکومت کې لږ ضعیف شوی دی، ځکه چې بازارونه ډېر خراب شوی دی. دلته چې هر څوک زما سودا واخلي، دوکاندارانو خلکو هر څوک چې وی راځي ټولو په قرض واخلي، او خلکو چې په قرض سودا واخلي و ورته وی چې ما پیسې ورکوي پنځشنبه ورځ کا آخر میاشت کې ورکوم، او هفته چې پوره شي چې میاشت پوره شي ورته وی وروره پیسې ورکوي. اسلاف نه دی کله کاروبار نشته، پیسې نشته، همداسې خبره کوي او نور سودا هم واخلي.
حسیب الله بیا د کابل په شهر نو سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په 350 کسان ورنه په پور سودا اخلي.
قبل از سقوط حکومت بازار ما بهتر
د پخوانی حکومت له سقوط څخه مخکې بازار خو او زموږ خرڅلاو هم ډیرو کور بیخینه وو. اوس او یا سلنه کار مو په پور ده، د خرڅلاو کچه ډیره ټیټه ده. زموږ خرڅلاو له 50 سلنه څخه راټیټ شوی ده،
50% هم کمتر شده فروشات ما.
په کابل کې خلک او هټیوال په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو اندېښمن دي چې تر مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او بشري مرستو ته د اړتیا په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د تېرې چهارشنبې په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یوه راپور کې وویل چې د تېر کال په پرتله مرستو ته د اړمنو افغانانو شمېر 14% ډېر شوی دی. دغه سازمان ویلي وو چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمېر 24.3 میلیونه وو، خو سږ کال دغه شمېر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس پاله ملالی بشیر دا افغانستان پاړه د لویدیز مطبوعاتو تبصری وورو.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د نوبل د سولې جایزې د ګټونکو ملال یوسفزی د شونځي د ملګری شازیه رمضان په باب د ګورډن براون لیکنه خبره کړې ده چې په څه ډول په پاکستان کې له تعلیم به برخې سوی افغان جنو ته بس پنه ټولوي. ګورډن براون چې د برتانیا د صدر اعظم په توګه هم دند تر سره کړي او اوس د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی، لکه شازیه په 2012 کال کې د 14 کلنۍ پر مهال خپل ملګری ملال یوسفزی سره شونځي تتله. کله چې پر ملال یوسفزی په سواد کې حمله وسوه شازیه هم ټپي سوه، خو د ملال رغیدو میاشتې وخت واخیست. په ګارډین کې د ګورډن براون په لیکنه شازیه چې اوس د برتانیا د ایډنبرګ پوهنتون د نرسنګ په برخه کې لوړې زده کړې کوي تر څنګ افغان جنو ته بس پنه ټولوي. د لیکوال په وینا له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړې، نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسی کولای. په تیر ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته طالبانو د ښځو او نجونو تګ هم منع کړ. د ګورډن براون په لیکنه راغلی چې دا مهال په افغانستان کې 5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې دي او په عاجل ډول ملاتړ ته اړتیا لري. لیکوال زیاتوي له دغو نجونو ګڼو یې خطرونه پر ځان منلي او د کابل لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي هم دي. شازیه ویلي د خپل پوهنتون په ټولګیو کې د پاکستان غیریه ادارو ته بس پنه ټولوي چې دغه ادارې په پټه خو په اغیزناک ډول له تعلیمه د بې برخې پاتې سویو افغان جنو مرسته کوي. لیکوال وایي ګڼې افغان جنې مجبور سوي چې پاکستان ته واوړي او هلته د 23 میلیونه نورو کوچنیانو تر څنګ خپل زده کړو ته دوام ورکړي. له هندوستانه خبرېدونکي فرست پوسټ ورځپاڼې په دې باب لیکنه خبره کړې چې په کابل کې د هند تر څنګ د ایران او چین پر سفارتونو د داعش د خراسان څنګ د حملو ګواښ پیښ دی. د ورځپاڼې په لیکنه د ملګرو ملتونو په یو راپور کې د دې کار هدف دا ښودل سوی چې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو اړیکې کمزوري سي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د راپور یو برخه راخیستې چې پکښ ویل سوی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ د چین، هند او ایران پر سفارتونو د دغو تروریستي حملو خبرتاري ورکړې دي. لکه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه، د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلې دي. د فرست پوسټ د مقالې لیکوال وایي داعش ډله اوس له طالبانو سره په هغه بڼه په جګړه بوخته ده چې یو وخت طالبان د افغانستان له تیر حکومت سره بوخت وو. لیکوال وایي داعش په داسې ډیر ژر طالبانو ته کومه ننګونه پیښ نه کړې، خو بیا به هم په اوږده مهال کې د دوی حکومت ته یو خطر پیښ کړي. مقاله وای د داعش خراسان څنګ د اگست میاشتې پر 15 د روسیې پر سفارت ته حمله مسؤلیت هم منلې دي. په دسمبر میاشت کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم د حمله مسؤلیت و معنی او کابل کې پر هغه هوټل هم حمله کړې و چې چینایي وګړي پکښ اوسېدل.
ورزو نورستان ته د نورستان د سړو سیمو اوسیدونکو وای د کورونو ګرمولو لپاره هر کال په سلګونو ټنه لرګي سوځوي او دوی اړ دي چې یاد لرګي د ځنګلونو د وهلو لارې پوره کړي چې همدې کار شنه ساحه او ځنګلونو د ختمېدو غاخ سره مخ کړي دي. دوی حکومت غواړي چې ورته د لرګي سوځولو پر ځای بل بدیل پیدا کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د نورستان د یخو سیمو اوسیدونکو به په اوړي او ژمي کې د کوټو تودولو لپاره سلګونه ټنه لرګي سوځوي او خلک اړ دي چې د دې کار لپاره ځنګلونه ووهي. د دوی په خبره چې د ځنګلونو وهلو سره زرغونې سیمې د ختمېدو ګواښ سره مخ دي. د برګي مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله آزادی راډیو ته وویل
یوازې لرګو سره استفاده کیږي، نور داسې بدیل دغه نه لرو چې نور شیان نه استفاده وشي، یا ګاز وي یا برق مکمل وي. د سوزن توکي ټول همدغه د ځنګلونو نه خلق ونی ماتوي او راوړي. د هر کور کې کم از کم 15-16 موټر لرګي پکاري د ژمي لپاره ځنګلونه وهل کیږي.
د مرکز پارون اوسیدونکو خلیل الرحمن وای کچیرته د کورونو ګرمولو او اخلی پخلی لپاره د لرګي او سوځولو پر ځای ورته بل بدیل پیدا شي نو د ځنګلونو وهلو مخنیوي اسانه دي.
ځنګل ساتنه د پر بدیل لار خو معلوم لار ده چې دلته باید نورستان ولایت د ډیر خو بلري چې دا غوبونه بندونه جوړ شي او برق تولید شي. او دا غرنګ د سولر سیستم نن سبا پرمختللې سره پروګرام ده، خلکو سره سولر برخه کې همکاري وشي، باید د سولر نه ګټه واخلي خلک. دغه ځنګلونو ساتنو لرګي ونه سوځي ځنګلونه وهي.
په نورستان کې چارواکي بیوی مشرانی هڅه کوي چې د ولایت اوبه په سمتوګه مهار کړي، برېښنا بندونه پر جوړ او خلکو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د یاد ولایت ویان سیف الدین لټون آزادی رادیو ته وویل
د اوبو او برېښنا وزیر د نورستان والی سره ژمنه کړې ده چې د نورستان د اوبو په مدیریت کې او دغه اوبو نه د ګټې اخیستنې لپاره د ولسونو ته د ګټې رسونې په موخه یو شمېر پروژې په پلان کې لري. له دغې ناستې وروسته پارون کلیو ته د برېښنا د لیږلو یو پروژه منظور شوې ده چې د $6,00,000 په ارزښت به د پارون کلو ته برېښنا ولېږدول شي د مرکز نه.
د نورستان د یخو سیمو اوسیدونکو په داسې حال کې د کورونو تودولو لپاره د برېښنایي اسانتیاو چمتو کولو او د ځنګلونو د ژغورلو غوښتنه کوي چې د هیواد ډېرې برخې د برېښنا او د سون موادو کمی سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کهلې. زه د کندهار تاسو ته دغه میسیج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخکې چې څنګه د موسسو اړوند مشکلات و اوس هم موجود دي. ستا مثال په تاور سره مخکې په 100% کې 100% یا د والي جیب ته تلله، یا د قمندان امنیت جیب ته تلله، یا د بل قمندان بل قمندان. اوس هم هغه رقم کیسې شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد موسسه راوباسي د خپل شخصي کار په لګښت کې مصرف کی، یا مقصد باغ دی یا مزکه دی یا بل دی یا بل دی. غریب او کمزور او بیا وسه سړی پاته دی، هغه د هیڅ چا په یاد کیږي هم نه. او بل د سیب سیراوخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایستونه لري یا پیسې ونه لري یا شناخونه لري، نسی کولای چې خپل داوا مختوی سي. عدالت ډیر کم دی، نسی کولای چې یو کمزور سړی غریب سړی خپل داوا خپل حق طلب کی یا تر قاضی پوری ځان ورسی یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواک پوری ځان ورسوي. په میاشتو میاشتو به د ازغلې ستړي به نتیجه به هم نه کیوار. دا خو بل مشاهده ز دایم وینم، ز دلیته یم، ز حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دي راته لکه د پاسپورتونو دی نو که راته اسانه کې به هیڅ سختي د پر دی باندې نو د پاسپورتونو مشتنه جوړیږي. ورور موږ خوران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځو نو هغه موږ ته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه می داهله ده چې دوی د زما واسطه اسلامي امارت ته پورې ورسي.
ما د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه غوښتنه ده چې تاسو کوم کسان پر چک پوینټ باندې دروي هغه باید چک پوینټ په اصولو با خبره خلک وي او باید په خپل وظیفه پوه وي چې زما وظیفه څه ده. پرون غرمه د کندهار په عینومېن کې یو کس تلاشۍ پر مهال موټرسایکل ځغلولی او امنیتي ځواکونو ډزې پرې کړې. هغه یو بې ګناه 15 کلن ماشوم پشکې ولګېدی او سا یې ورکړه شهید شو. نو زما د امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه خپل کوم کسان چې پر چک پوینټو باندې دروئ باید پوه کسان وي. مننه له ازادي راډیو څخه.